د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي. دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 0 8 9 5 4 0 8. بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوال حق د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپل زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي. 0 8 1 4 5 4 5 4 5. بل سلام نمبر دی 0 8 1 4 5 4 5 4 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی. وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 13 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمېره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3. یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادی ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کال کې د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیره سی او وات سلویشت ات سلویشت کال ته به د عمر. نو کچیر چاته معلومات وی د زمخ خپل आवाज اوري، نو د فدغ شمارې زم سره اړیکه ونیسي. 2 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شات معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لمسی دی. زوی مې دا 12-13 کاله کېږي چې ورک تیار یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15,000 کلدارې ده. وسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړئ او دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمېره 0531218815.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سی اتلس ولس کله عمر لري. نقد هلک ده د سی برابر وخت لري. که هر چا ته په اړه معلومات یې ته د غوښ مارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ کې نه چلوي، یعنی سی تر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ بس مننه چې وخت هم راکړل د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلم کران اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځوال زم د شمول د عشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې د تخنه درک دی اصلي د عشر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګر بلان لسمنا درکټوري دي اګه حرم سلمانو پالو مني معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره ته دې موږ دغه شمیر واړی کې ونيسته سما د ستې په شمیر را سي پر او دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې سي پر دوا شمیر را دې سره و دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې سي پر
دوا. زه د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ خبره کوم. موږ یو دوغانې لکان ورکړی دي چې نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د مجید کا ملستان دی. او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په اصل کې د هغه ولسوالۍ دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتقه کلی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دو اکل معلومات لری نخدانی دا وجی دی مشکر دو شمیروز مشکر لیکی ونیسی دا تلیکن شمیری بخشن غایمو چی دو یواشی هر سابلات ورطووایو چی سپر و دریا یو دوانه یو اته څنګه بیا به شمیر ورته تکرار کوم چې پر و غړې یو دوانه یو اته څنګه دا شمیر ورته مشره لی فونیسی کار چې ته معلومات یې مشوره معلومات راکړي جایزه هم خیم مکمل ورلاسه کولای شي. سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نزدیک رادیو ستاسو غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډي اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ور پر دغه شمره دي مرسته تماس ونیسي. السلام احترام
ګران ورور مرڅو ځلی دغه هله کړی دی چې په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او تاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلی تاسو د واتس اپ شمیره ز اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 003 او 04 8 8 4 8 0 8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترم دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 9 8 شپاش شپاش 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 شپاش شپاش 1 5. شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویش کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کاله کې چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کې چې ورک سوی دی. نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0-2-1-9-1-5-9. شمېره یو ځل بیا وایم 0-2-1-9-1-5-9. ښه وخت ښې چارې. خدای په امان.
سلام علیکم آزادی لطفاوری ټول اردوګو ته سلامونه خاص توګه د وکسو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور نه دا راکزه وی دی هر چا کې پاره معلومات یې مې دې خپل ژر د ماسری پر دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمیرې وایم 0-1-0-8-15-2-4-9 میرای ځل بیا وایم 0-1-0-8-15-2-4-9. بل اتصالات شمیره وایم 0-1-10-9-8-8.
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلی چې تراغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت د سوز ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درک سوی د زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زور ته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم. د پلار نوم یې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک سوی. نو زه خپلې د واټساپ خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0-1-1-9-2-0 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0-1-9-15-40 یعنی 0-1-9-3-0-8-15-4 اخري و. بل اتصالات شمېره د زمونږه 0-8-3-9-40-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخري 3. د ورساب شمېره یو ځل بیا وایم 0-1-1-9-5-9-0-8 یعنی 0-1-1-3-8-9-2 اخري و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د همدې ورسې پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لارې موږ ته راولېږئ. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره. نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسئ. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پښتنې زخت زیاتې دي سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټا یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم تقریبا شپږ کاله کېږي. چې مختلف پونتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسي او شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویل چې ډیر کلونه کیږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او ورسره اوس هم تدریس کوي، په دغه موده کې کوم تغییر ویني په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلي ده؟ تغیرات راغلي په دې برخه کې؟
کابل نو یې په نسبت د تیر کلونو ډیر زیات تغیرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کیږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم او ډېر تغیرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلو فشل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د تعال شي چې له هواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9300 مواردو کې د نن په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کیږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپل حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپل د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي د ژوند دغه کیفیت وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمره کلینیکونو ته او د غاښو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یو د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپل لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغیرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتاً په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا حداقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې او چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه د اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظه نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چیک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاخونه دي او د ماشومانو چې د غاخونه راوزی او غاخونه لویږي کله د غاخونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني؟
غاخونه هم عضو مهم عضو په خوله کې د چې ژوولو لپاره د خوراکي توکو د غذایی موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې تلفظ کې دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی. کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي دا خبرې ګډوډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژوولو کې. دا ډېر اړینه رول لري کله چې صحیح مواد میده نه شي ونه جوړ شي بیا دا نور د معدې تکالیفو همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېره توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه را باسي او دغه پروسه تکمیلیږي. بله،
د تعداد چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحلې غاښونه لرو چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدي چې ورته وایي او ملکي توت ورته وایي یا موقتي غاښونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاښونه دي چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي د هغوی تعداد په 40 عدد ته رسیږي او د دایمي چې دغه دوه ډیر شاده ترسیږي. بیا په ځینو کې هغه اخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه اوسېږي او ځینو کې نه اوسېږي. بیا په ځینو کې 28 اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا 22 تعداد اوسېږي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شیري غاښونه دي دغه ساتل هم ډیر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم 4 کلن یا 5 کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا پدر شي والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راکېږي دا باید وایستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي یا پاره ځای کې اړوکې جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې نه راخېږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکې جوړ شوې دي. دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې چې مثلا د ماشومان د غاښونه وېستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي. دا وده صحیح نه اخلي جامې صحیح اړوکې حرکت نه کوي ځکه د د جامې په غټېدو کې یا پروش کې د خپل غاښونو هم رول لري او فشار وردی په جامې باندې. دا سبب لدی کېږي چې جامې هم نمو یا غرشت په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي. په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي. د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده. زنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو څه دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو اشاره وکړه مغه سیمپیج ورته وایي. دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې مغه مخکې مې اشاره وکړه کله چې شیري غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایي کاغه مخکې لدی چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخیږي مخکې له وخته کې دا لري شي. یو لامل د بنظمي دا کېدای شي. بل نور لاملې جنټیکی عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه کده یو ماشوم جامع کوجنی وسیږي مثلا دغه تعداد د غاښونو مونږ چې وویل د غاښونو په جامع کې ځای نشي به دا سبب لدی کېږي چې هغه د قوس نه یا غارک مونږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي یو بنظمي رامنځته کی. په دې کې جنټیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده، همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمۍ د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې رخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی د طبیعي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کیږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي، نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سیمفیز لپاره ورتلو سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده، هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډیره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري، او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته د لګښت انکم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري، او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دراوه تلینو غلیشه، داسې ځینې کنایې هیوی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی، او په کومه مرحله کې راوځي، او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هم په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 یا تر 18 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې شون دغه د یو عقل د عقلي لحاظه یو شروع ده، یا هغه مچوریتي او پوخواله ذکر یو سره مرسته کیږي. نو په دې خاطر باندې دغه اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. د مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا لویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوا په لاندې جامه کې دوا په پاس جامه کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له اخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جرایان کله کله له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه چې هلته په جامه کې امپکت اوسیږي یا مخفي اوسیږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي، یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي، کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي.
ډېر ځله په اروپا کې باسي زنه پوهیږم چې ولې
دا اخري غاښ ته مونږ وایو. نو هغه اخري غاښ چې دا په ژوولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه مونږ درې غټه آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټه آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې، او بل یو ولت زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر اخري ده. کله چې برس اخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي، ته تلس کلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټول نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریشې تداوي چې دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخصه نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي. نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته دننه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي. په دې خاطر باندې
بله، ډاکټر صاحب احمد، تاسو د غاښونو د پاککاری وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېره استفاده کیږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه نه پوهېږم چې ځینې نور خو اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر ماسر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
نوري صاحب ډېر ښه ټکي تم تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحاب خلی یا پاکوالی د خلی دا ډیر زیات ضروری مهمه خبره ده. خو واخونه کله چې دا پاک نشي واخونه حساسای مراد نشي واخونه تخریبیږي لمنځزي توریږي چنجي وهي بیا ورسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کیږي او بیا همداسې اډوګي ته میکروبونه انتقالیږي، آبسیګان یو چرکونه په مخ کې را پیدا کیږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله د ډیر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آبسیګان زیاتې رامنځته شي دا د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې دا مسله د پله بوی د خولې د کله چې یو څوک حفظه نه مراته وي موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره ملګرو سره فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت د خولې چې دا یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې نوري صاحب دا درې پایې لري. یوه پایه چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر څلور ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېره ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي. کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي او به اخیستل کېږي دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغي او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروری دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دغه دوا په سلوري ساتو کې باید دوا ویل برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې ډېر ضروری ده، یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډېر مهم او اړینه کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم له دې نه هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوي د خولې لپاره او له دې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه له منځه لري شي او پاک شي. نو دغه درې پایې ضروري دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروري ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغوی ته هم غاښونه یې هغومره زیات صفا کېږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړله، ډېر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي په افغانستان کې. یو علت تاسو وویل چې هغه دا ده چې خلک ډېر خپلو غاښونو ته توجه نه کوي، پاکې نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کېږي او دا هم یوه ناروغي ده. دو خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایي چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی.
کاملا دا هم د مهمه پوښتنه ده. نوري صاحب خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا د دول عاملونه لري او سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کېدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري، یعنی 90% ډیر یو زیاته غټه فیصدي ده. یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي، باکتریانې دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کېږي، غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي، مشکلات وسیږي، د معدې تکالیف وسیږي، همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي، یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایع شي
یا درملنه وشي په لومړي سر کې به د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کېدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او خپل حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي. داږي یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم دا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي. او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لا شومان خپل د کم چي دا یا شف چې دا دغه ته په خولي کې اچي چې دا دوامدار دغه خونه مخ کې داسې باسي د بنظمي په خونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې دا سخت چيان روی ده هم نه پسند ده چونو کې راځي مثلا بادام او خسته او چانق د شان نه غوښنه سره متوي ده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې ده هم ان تغیر د رنګ د ډیسکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غوښنه کې رامنځته کول شي. او داسې کوم ځای کې ساحه کې هغه چې د خلی دوی هغه نسوار کړي په هغه ساحه کې ډېر جدي ناروغيان او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغيان بیا رامنځته کولی شي. هم د غاښونو او هم د خولې نور مرزونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب احمد ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو په وغږیږو. خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لګرانا په واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا هغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چینجي وهل، یا هغه سوری رنز ورته وایي ځینې کسان. یو عمده لامل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطحه باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته، او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په اته تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي. ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو دا د دې د کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغيان دي. کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغي هم رامنځته کیږي. کله چې دا د اوریو ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه راټین نیولي دي خپل اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده. بیا کله کله چې اوری ناروغي مخ ته لاړ شي د غاښ لقیره پیدا کی داسې خوځيږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو. نو دغه ستونزې دي. او بله مثلا د بل د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه جام کې یا پخلی کې همداسې دا ستونزې دي. او بل د بنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کیږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه وستل کیږي بیا وروسته په غاښونو کې را بنظمي رامنځته کیږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلف ناروغيانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله
بل
د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې دا زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان ک په ورستي کې راته وای چې هغه ناروغان چې تاسو ته درزي او کله چې تاسو رخصتوي ورستي توصيه چورته کوي که همدلته همدغه توصيه یا لارښوونه وکي اوریدونکو ته اوریدونکو به واوري او کله چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت نور هم توجه وکي حفظ صحت توجه وکي مهرباني.
لیسا په دې خټه کې ته مشوره وکړه کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي ټول کوم هدايات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ کډمټ دماغ په خبرو په شې چې ویل دي په ماغ لاره مختلف شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومیږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله د کاکوالی د خولې دا هم حفظصحت موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره. دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسیږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي. یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان د مات کي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب جدي حفظ صحه چې ده، مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته یې ورسوي، څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده. او خپل د حفظ الصحه یو ورل هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې، په یاکل باید ډېر زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ، د حفظ الصحه، د تداوی، د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان،
سفر